ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کېږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یوه نجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څنګه د پایشي بي دي تر بل خبرونه مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو و مغوتل چې په افغانستان کې د اداري فساد د اوسمهالي وضعیت په اړه د افغانستان د اداري فساد د شبکې د مسول خاغلی خان زمان امرخیل سره د حقیقت سره په دې خبرونه کې مرکه ولرو. لنی کومل خاغلی امرخیل سره په سټډیو کې لري ورته خره خلاص وایم. خره خلاص خاغلی امرخیل
مننه نصیب جندیوسی.
خاغلی امرخیل په سر کې راشو دي چې ولسمشر غنی په دې روسي ورځو کې د اداري فساد په اړه څرګندونه درلودلې او دا ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې د متعددو بنسټونو موجودیت مبارزه ټکنې کړې ده. دغه پدیدې په وړاندې څومره ستاسو په نظر باندې ریښتیا هم دغه موضوع شته چې متعدد بنسټونه د اداري فساد په وړاندې مبارزه ټکنې کوي؟
د لویو بخونکو خدای په سپیشل نامه لمړی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. ورسره سلام، عوامل ډیر زیات دي لمنه د فساد په افغانستان کې ډیر زیات دي، خو واقعا دغه مسله هم دا د سینې د جوسنۍ مسله ده چې ولسمشر اوس د دې قیادونه وکړه د وسرته متوجي شو. سو کاله وړاندې هم چې کله نوې دوی د حکومت واګي په لاس کې واخیستل، په هغه وخت کې هم دغه مسله د مدین ټول لخوا نه سوسوزل یادونه شوه. دا چې ولې دوی توجه پاملرنه دي تر اوسه پورې نه وشوي دا یو جدا مسله، خو واقعا دا یو داسې موضوع ده چې باید زموږ اساس د ملي وحدت یا د ملي والی حکومت مشرانو توجه ته په خوا باید کړی وي. خو دا چې اوس هم دوی ته توجه کړي دا هم ښه ده. فرض مثال موږ تاسو وګورو د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالی اداره یو هغه شو، بل یو اداره ده چې هغه د سینما حکومتي غونډه چې هغه نړیوالو سره جوړه ده چې هغه د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ارزیابي یو اداره چې د میک په نوم باندې ده، هغه هم په افغانستان کې وجود لري چې هغه هم د فساد پر وړاندې کار کوي. بیا په پوزر داخله کې خپل یو بخش دی، په سرمالۍ کې دی، وروسته بیا په دغه کې د موږ ستاسو په ستره محکمه کې. دلته اوس چې تعدد یا زیاتوالی د دغه سي ادارو په یو هواد کې شتون، دلته مشکل څه شته؟ زیاتوالی کله مشکل نه پیدا کیږي، دوی ترمنځ هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده. زه په دې ډاډایم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو د دغه ادارو ترمنځ د یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
بلې امرخیل څه فکر کوي چې واځي په دولتي کچه د دغه ادارو تعدد دغه مبارزه ټکنې کړي دا او کنه په خصوصي برخه کې مثلا تاسو هم د اداري فساد په وړاندې مبارزه دیوي ماسسي یا مثلا دیو بنسټ مسؤل یاست، فکر نه کوئ چې په خصوصي برخه کې هم د دغه ادارو تعدد به یو رقم خندونه رامنځته کړي دغه مبارزه په وړاندې؟
په مدني برخه کې باید تعدد یعنی زیات وي دلته باید، خو بعد مرغ چې په افغانستان کې دغه کم دي. کوم تاسو ګورو د افغانستان په کچه باندې مدني ټولنه یوازې د د افغانستان درونتیا ساری دره دی دوان شفافیت افغانستان د چې هغه یو غوی کار کوي او بل چې په خوا کې ورسره منګه کار کوي. زموږ ترمنځ الحمدلله همغږي شته ده، منتها اوس هم یعنی هغه په کمیت باندې په افغانستان کې په ډېر لویه کچه باندې وي، ځکه ټولې برخې د دبان شفافیت د افغانستان درونتیا سار اداره نشي کنټرولولی او نه هم ځینې برخو ته موږ رسیدګي کولی شو. د مدني ټولو ترمنځ همغږي ښه ده، نسبتا د دولت نه ډېره ښه ده، خو بیا هم لا همغږۍ ته زیاته اړتیا ده. او زه وایم چې دا بنسټونه پسې زیات شي خو فعال اوسي، صرف په نامه نه اوسي. په افغانستان کې ځینې وو چې د هغوی فعالیتونه ډیر کم لیدل شوي دي، یعنی داسې نه د فرض مثال که موږ تاسې ګورو دادخواهي عدالت غوښتنې په برخه کې داسې کار شوی، د عامه آګاهۍ په برخه کې داسې یو قوي کار نه دی شوی. نو زه وایم که جوړیږي هم مدني بنسټونه زیات وي خو قوی دی ووسی، او که ضعیف ووسی نو د هغوی شتون بیا زما په نظر باندې پټ.
بله ښاغلی امرخیل، ولسمشر په خپلو څرګندونو کې یو بلې موضوع ته هم اشاره درلوده، هغه ده چې ده ویلي ول چې په یو شمېر وزارتونو کې قومي تعداد دا ډیر دی، مثلا د یو قوم یو کس پرې تړلي کسان هلته ډیر دي. فکر کوي چې دغه مسایل تر کومه په اداري فساد کې د اداري فساد پراختیا کې رول لري؟
جناب ترمن صاحب ډیره دقیق خبر موکړه او دا ټول ولست دی شاهد دی چې اصلا د طالبانو د یغو د تګ نو وروسته چې کله زموږ اساسي نوې حکومت را جوړ شو، چونکی اکثریت خلک په قومي لحاظ باندې په مختلفو زموږ اساسي قدرت تنظیمي او حزبي سیستم په افغانستان کې تقریبا هم دغه چې لبل مرغه چې دا یو بدبختی ده زموږ اساسي په ټولنه کې. که فرض مثال یو تنظیم دی او هغه د یو سم دی، نو ټول دماغه سم د نورو سمتونو خلک لاغوي سره نشته دي، یا د یوې ژبې خلک دلته. نو همدغه چې لبل مرغه چې په اداراتو کې هم که موږ تاسې د بهرني قونسلګریګانو او سفارتونو ګورلته چې قتل ټول به د یو قوم خلک سچ دی یو مشخص ګل سوالیو دی وکړي خلک به پاغه سفارتونو کېول. کزن وزارتونه موږ تاسې وخیو الته په نظر په شایستګۍ باندې او د پلیاقت باندې الته څوک نه مقرر لکه وسی اعلان ته بس ورکول شي او بیرته هغه ته خلک راشي او رقابت هدا اقل یو سلسله مراتب الله خو یو وزیر چې د هر قوم پورې مربوط و ماغه به حکم ورکو فلانه د مقرر شي کده بل قوم به هغه لپاره د تحمل وړ نه و دا شي چې د بل قوم سره دی راشي او په هغه وزارت کې کار وکړي. دا واقعاً چې ډیره د اندېښنې وړ خبره وه په تیر کې، اوس الحمدلله داسې لږ لږ خوشي خو خدای دې وکړي چې دا خواله ادامه پیدا کړي، داسې نه شي بیرته دغه مسایل قومي شي او هر څوک چې د هر قوم او ولس پورې او د ولایت پورې تړاو ولري د هماغه خلک بیرته راولي په مشخصو پوستونو باندې وګماري.
بله امرخیل صاحب، ستاسو هغه څېړنې ستاسو موندنې په ستاسو په بنسټ کې چې خي افغانستان اوس مهال په روان وضعیت کې د اداري فساد په برخه کې څنګه دی؟ آیا مبارزه شوې نه ده شوې؟
په دوه کچو باندې کې ونیسو، یو په پورته کچه باندې چې په سیاسي کچه ده، پالیسی کچه باندې ده، او یو هم په ټیټه کچه باندې خلکو ته د خدماتو ارزه ده یو هغه برخه ده. په لوړه کچه باندې د پالیسی په کچه باندې ځینې تغییرات موږ تاسو دغه نسترګې نشو پټولی. فرض مثال د تدارکات والی اداره ده چې په خوا هیڅ قرارداد به څوک نه پوهېده چا ته کوم قرارداد ورکول شوی دی، اوس که هر څوک وګوري په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي نو کولی شي ویبسایټ ته لاړ شي ولته ټول قراردادونه وګوري چې دا په کوم سیستم باندې، یعنی یو سیستم ورته جوړ شو که آینده کې خدای وکړي دا خراب نه شي او همدغسې ادامه پیدا کړي. یعنې داسې نه ویم چې دلته ستونزې نشته، ستونزې پکې واقعا شته دي. یا فرض مثال زموږ ستاسو عدلي او قضایي مرکز چې په هغه کې حداقل یو ځینې خلکو ستاسو ډار پیدا شو چې که دوی چیرته یعنی د دولت مامورین دغه سی اداري فساد باندې اخته شي نو هغوی به هم په دغه یعنی عدلي قضایي تعقیب لاندې راشي. نو ځینې نورې برخې فرض مثال په ستره محکمه کې ځینې ډېر مفسد خلک هغوی تقریبا یا خو یې بالکل د پوستونه لرې کړه او یا هم تغییر تبدیل کړي. دغه تغییر تبدیل یعنی تر اوسه پورې چې دا نتیجه ورکړې نه ده ورکړې، یعنی یو څه کنټرول راغلی په دې برخه. په سارنوالۍ کې هم ځینې تغییرات راغلي دي. د مالیاتو په ټولولو کې دلته هم یو سلسله تغییرات راغلي خو د قناعت وړ نه دي، یعنی دا زموږ هغه موندنې دي چې موږ مختلف ولایتو کې خپلو د رضاکارانو نه پوښتنه کوو وخت په وخت باندې. نو په د خدماتو د ارزې په کچه تروسه پوری هم خلق سونزی ګوري او غالي تروسه پوری او په دې برخه کې حکومت جدي پاملرنه ته ضرورت ده کنه خدای نه خواسته موږ تاسې به
ریسون سره یو ورسته پښتنه خغله مرخیل هغه دا چې په خو داسې راپورونه موجود و او داسې ویل کېدل چې مدني بنسټونه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه برخه کار کوي یو څه او د خپل مندنو د شریکولو برخه کې ویر لري د غواخونو سره مخ دي آیا فکر کوي چې اوس هم په افغانستان کې دا سی یو شرایط شته مدني ټولنه تر غواخلاندې دي چې کدا کسانو په وړاندې چې په اداري فساد کې ښکیل دي هغه بنسټونو په اړه دوی هغه مندنې چیړنې او راپورونه خبره کوي نو دوی به غواخل شي داسې څه شته
دقیقا ډیره ښکاره خبره ده یعنی موږ هم ډیری راپورونه داسې تر اوسه پورې نشر ته نه دي سپارلي او موږ سردا ویره ده که خدای نه خواسته دا نشر کو په داخل د حکومت کې مافي کړی دي چې دا غوینه زمونږ ویره ده چې کېدې شي موږ ته په شکل لاش کالو باندې غواخ یعنی اوس هم ځنی غواخونه سي غواخونه چې هغه موږ ته فرض مثال وایي چې د مرګ غواخې کړې ده یا د سي غواخ سره ترسه
د څوک دی او مخنیو لپاره باید څه وشي ورخصه
هغه څوک چې په حساب ورکونی په شایسته سالاری باندې باور لري او همیشه په افغانستان کې د زور لاره حکومت کړی دی او بیا هم دوی اماغه سي حکومت غواړي او دوی په دې کې خپل خطر ګوري چې کا شایسته سالاری حاکم شي نو دوی د قدرت او توانایي بل منځ لړ شي نو دا خلک تر اوسه پورې هم اتیافي سره په دې حکومت حاکم دي او دوی یا هم د ټوپک لارې وی هم د نور وسیلو لارې دوی په اکثره خلکو باندې فشار راوړي او نه پر یعنی په شکل لاشکالو نه وازی دا چې دوی څوک په مرګ باندې تهدید کیو وی کوخ یو کیدی چې دوی ځنی وخت ځنی نور مشکلات او ستونزې په اداري برخه کې د دولت سره د روابطو په برخه کې د دوی د تجربه په برخه کې دوی ظاهرا به ته ګوري چې دا ډیر خلکو ډیر ستونزې د اغه لپاره پیدا کوي د دغه سیمدنی بنسټونو لپاره یعنی اکثره تر ډیر خلک غواړي چې میدان راشي او د فساد پرانی مبارزه وکي منتهی سو کسدي چې هغه غوړي قرباني ورکړي رسنوي ته راځي او کته ډيري خلکو ورته راشي د فساد پرانی وګيګه د دې جرأت نه کوي الله چې خپ پاک خلک وي خو په دې پويږي چې اساس سیستم ټول مافيای دی او
څه باید وشي څه باید وشي
زه فکر کوم چې د ولسمشر لپاره یو کلک هوټ لري ته اړتیا ده په آینده کې د مخنیوي وکي چې هغه زورواکان چې په دې تیر سوال 15 یا شلو ډیر شو کلو کې په ټول سیستم باندې حاکمول اغه نور پرې نګدي چې په دې سیستم باندې واکمن پاتې شي بلکې او پاینده کې هم د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې د 10 اشخاص سره چې اغه واقع د ټوپک لاره د زور لاره غوړي په د افغان ولس باندې حکومت کې هغه سره بیا سیاسي معاملې او مصلحتونه کې بیرته نظام
تشریح په نظر باندې د حکومت قاطع او جدي هوټ
ترتیا ده دقیقا هوټ او په عمل کې خودل پکار دی هوټ صرف په الفاظ او په کلمات نه کیږي چې همیشه په منبر ودری کو موږ خبري کو چې موږ دا عمل نه خودل شي خلکو ته چې موږ دا
خبره مننه خغلی مرخیل قدر من اوریدم کو تاسو د خغلی خان زمان مرخیل سره موږ مرکه واوري د لا پټوله کې نتیجه دا شو چې خغلی مرخیل چې په اداري فساد په وړاندې کار شوه دی ولی ستونزې لا هم موجود دي او په دې برخه کې د حکومت عملی اقدام او جدي اقدام ته اړتیا ده تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خاور سولاره
Thank you. نشته تجره زخم بیکاری شوام رو سوانا فریاری در رغ دو امید می نشته تجره زخم بیکاری شوام رو سوانا فریاری پجره زخمی تا